امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته
السلام علیکم زه خلیل خانم د شنبې پورز د ملګرو ملتونو په د عمومي اسمبلی په غونډه کې ځینې مشرانو په یو بل سخت انتقادونه کړي دي د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر په ډونالډ ټرمپ او د هند د بهرنیو چارو وزیر بیا په پاکستان سخت انتقادونه وکړل د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې په درشل کې په دې اونۍ کې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری هنګ هو وینا ته ډیر انتظار کېده هغه په خپل وینا کې ټرمپ په روحي لحاظ ناروغ او د قدرت څخه په ناوړه استفاده کولو شخص وبلی ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په 19مه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون راکټي سړی بللی وو او ویلي ول چې دای د خپل رژیم او د خلکو د منځلو وړلو لپاره په یو وژونکي ماموریت کړی د هند بهرنیو چارو وزیر ششما سوراج بیا په خپل وینا کې په گاونډي هیواد پاکستان د سخت انتقادونه وکړل هغه ول
بھارت اور پاکستان سات سات آزاد ہوئے تھے لیکن آج بھارت کی پہچان دنیا بھر میں ایک آئی ٹی کے سپر پاور کے روپ میں بنی ہے اور پاکستان کی پہچان ایک دہشت گرد ملک ایک آتنک وادی دیش
ہند اور پاکستان یو ځای آزاد سول ولی نن پنړی کې ہند معلوماتی ٹیکنالوجی په ډګر کې ابر قدرت بلل کیږي او پاکستان پنړی کې د تروریستانو د صادرولو فابریکې په نوم پیژندل کیږي هغه زیاته کړه د پاکستان خلکو آیا تاسو په دې باندې فکر کړی چې وجه څه ده هغه زیاته کړه پاکستان نړی ته او خپل خلکو ته تروریزم ماسی وای نور څور کړی دي هغه ول
هم نه سکالرز پیدا کیے هم نه سائنٹسٹ پیدا کیے هم نه انجینئرز پیدا کیے هم نه ڈاکٹرز پیدا کیے پاکستان والو آپ نے کیا پیدا کیا آپ نے دہشت گرد پیدا کیے آپ نے جہادی پیدا کیے
موږ پوهان ڈاکٹران انجران تولید کړی دي تاسو څه تولید کړی دي تاسو تروریستان تولید کړی دي تاسو جهادیان پیدا کړی دي هغه دا هم ول چې ډاکټران خلک د مرګونو څخه ژغوري او تروریستان خلک وژني بلې خوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری بیا د دوشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو ته په خپلې وینا کې د کردستان په سیمه کې پلان سوی د ټول پښتني یا ریفرندم څخه خپل مخالفت څرګند کړی دي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل جوبیر بیا په برما کې یا میانمار کې د رونګیایي مسلمانانو پر ضد د تبیس پالیسی او پوځي عملیات وغندل او ویل چې د سعودي عربستان حکومت 15 میلیون ډالر تر اوسه د میانمار د بې ځای سو خلکو سره د مرستې لپاره ورکړي دي د ملګرو ملتونو ادارې ویل دي چې د اگست 15مه نیټې وروسته چې تشدد رامنځته سو نو د رونګیا خلک دې ته مجبور سول چې خپل کورونه پرېږدي دغه ادارې دا هم ویل دي چې تر اوسه 4,900 مهاجرین ګاونډي هیواد بنګلاديش ته تښتېدلي دي د کوردستان د سیمه ییز حکومت جمهور رئیس مسعود بارزانی وایي د خپلواکۍ په اړه د دوشنبې د ورځې ریفرندم یا ټول پوښتنه به سمدستي ډول یو بدلون رانولي بلکې د بغداد سره به د دغې سیمې د ازادۍ او راتلونکي په اړه د خبرو لار هوار کړي بارزانی د امریکا ژغ فارسی څنګه ته وویل چې د ریفرندم وروسته چې د عراق په کوردانو سیمه کې ډېر زیات ملاتړ لري د کوردستان حکومت به د عراقي چارواکو سره د سردونو د ټاکلو د طبي منابعو په تقسیم ازادۍ د اعلان نیټه او په دغه چارو نور مسلو باندې خبرې وکړي بارزانی اټکل کوي چې دغه انتقالي پروسه به د یو او د دوو کارونو وخت ونیسي بارزانی دا هم ویل چې د کوردستان ځواکونه چې پیشمرګه په نامه پیژندل کیږي او دا وخت د عراق د ځواکونو سره یو ځای د اسلامي دولت د ډلې پر ضد جنګیږي خپل عملیاتو ته به ادامه ورکړي هغه دا هم ویل چې په دې خبرې کې هیڅ حقیقت نشته چې امریکا په دې اعتراض لري چې د کوردستان د ازادۍ وروسته به د اسلامي دولت د ډلې پر ضد جنگ ته به تمام ورسیږي د پاکستان پخوانی سفیر په امریکا په واشنگتن کې ویل دي چې د پاکستان سر اعظم شاید خاقان عباسی زموږ هیواد منځوي کوي په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین اکاری د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی د غونډې پر مهال د پاکستان د صدر اعظم په وینا انتقاد کړی دی ویلي دي چې اسلام آباد د نړۍ نه د منځوي کېدو پر لور پر مخ روان دی ښاغلی حقانی هم دا شان ویل چې هغه د هند او د افغانستان په ګډون د ټولو هیوادونو سره د پاکستان د شو اړیکو پلوی دی د پاکستان پخوانی سفیر په واشنگتن کې د خاقان عباسی خبري رد کړې او پاکستان یې د سختریزو زاله وبلله چې افراطیانو ته پناه ورکړې ده د فرانسې یو عسکر په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالې ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی دا لومړی فرانسوي عسکر دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت په خلاف جګړه کې وشل کیږي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون دفتر په ویلامی کې ویل دي چې د غاسکر پرون د شنبه پورس په لیوانت کې وشل شوی دی. دا و خبرونه.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، تاسې پام کړئ د دې خبرونې رپورټ ته. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د دوی رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د میلیونو افغانیو په اختلاس تورن دی او باید له دندې لیرې سي. دوی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د ابراهیمی پر دغه کار انتقاد وکړ او دغه عملیې د جرګې له حیثیت سره په ټکر کې وباله. د یادی جرګې لومړی مرستیال همایون له لوی څارندوالۍ څخه وغوښتل چې په ولسي جرګه کې د فساد اړوند وررسېدلي اسناد په جدي توګه سره وڅېړي. نور تفصیل د ازادۍ د رادیو د خبریال خان محمد سین په رپورټ کې واوري.
د ولسي جرګې د رئیس په اړه د میلیونونو افغانیو د اختلاس د اسنادو او راپورونو خپرولو، د دغه جرګې د غړو غبرګونونه راپارولي او د جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پر دغه کار یې سخت انتقادونه وکړل. د ولسی جرګې غړي محمد سرور عثماني فراهی د دغه جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل ابراهیمی د یو مصلحت له مخې د جرګې رئیس شوی او پرې لګېدلي تورونه لوی ستونزه ګڼل کېږي.
اتهام اختلاس
د ولسی جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د اختلاس د تورونو لګېدل د هیواد د ملي شورا په تاریخ کې د بدنامۍ یو ورته ده. په ملي شورا کې د دشتون غیر مشروع دی. اوس چې تور دی او اسناد لوی سرنوالۍ ته استول شوي، څلور کسان چې دی پر څوکۍ کینولی، هماغه شان دی له لاسه ونیسي او له څوکۍ دی ښکته کړي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي رمضان بشردوست وړاندیز وکړ چې د جرګې د رئیس دنده باید وځنډیږي.
اسناد منتشر میشود چې نفر اول خانه ملت
اسناد خپریږي چې د ملت د کور لومړی کس په اختلاس تورن دی. زه وړاندیز کوم ټول باید لاسلیک وکړو او د رئیس د دندې ځنډول مطرح کړو.
که څه هم د ولسی جرګې غړو ونه ویل چې د جرګې رئیس څومره پیسې اختلاس کړي، خو ټینګار یې وکړ کوم راپور چې یوې خصوصي رسنۍ له اسنادو سره د ښاغلي ابراهیمی د اختلاس په اړه خپور کړی دوی اندېښمن کړي دي. د جرګې ځینو غړو بیا د ښاغلي بشردوست له وړاندیز سره مخالفت وښود او ټینګار یې وکړ چې یاد موضوع دې په جدي توګه وڅېړل شي او د کره اسنادو پر مټ دې په اړه تصمیم ونیول شي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د جرګې لومړی مرستیال همایون د جرګې د اوړي له رخصتیو د مخه په یوې خبري ناسته کې ویلي و چې د جرګې په دارالانشا کې فساد موجود دی او خلک پکې د پیژندګلوۍ له مخې ګمارل کیږي، خو د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت مخکې له دې دغه تورونه رد کړي وو. ښاغلي همایون چې د شنبه په ورځې د جرګې مشري کوله، په دې اړه یې د اسنادو پر کړه څېړنو چې لوی څارنوالۍ ته استول شوي ټینګار وکړ.
له ښاغلي سرنوال څخه هیله کوو چې راشي او موضوع په دقت سره وڅېړي، خلکو د ملت استازیو ته واضح کړي چې دغه تورونه چې موږ یې اسناد لوی سرنوالۍ ته لیږلي سم دي او که غلط. په ملي شورا کې 320 کسان بالمقطع استخدام شوي، کابو 200 یې هیڅ نشته او هره میاشت د ملي شورا لګښت 400 میلیونه افغانۍ پانه حق جیبونو تلبیدلی.
نوموړي وویل د دغه فساد په اړه د اسنادو تر لیږلو وروسته له 320 کسانو څخه 212 له دندو لرې شوي دي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وویل تر اوسه د جرګې د اداري پلاوي او د دارالانشا د فساد په اړه په سلو کې 10 موارد لوی سرنوالۍ ته لیږلي او 90% نور اسناد هم شته چې هغه هم میلیونونه افغانۍ کیږي. په ورته وخت کې په لوی سرنوالۍ کې ځینو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې د فساد موضوع د لومړیو څېړنو لپاره د چارو د ادارې د عالي تفتیش ادارې ته لیږل شوې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نظر هم واخلو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. د فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه په ولسی جرګه کې فساد د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه شبکې رئیس خان زمان امرخیل وایي کله چې د خلکو استازي فساد او اختلاس ته لاس وروړي، دا کار د خلکو او مقننه قوې ترمنځ واټن رامنځته کوي او بله دا چې خلک به د ولسی جرګې په انتخاباتو کې برخه وانخلي او یوه استازي ته به هم رای ورنه کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون.
هر وقت ساسو دپاره پزر پوری جامع او بی طرف پروگرامون خبروی آشنا تلویزیون گوری.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب او حکومت ګډه کمیټه وایي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي پیښې به همزمان څیړل کیږي او د ځان مخه به نیول کیږي. دغه کمیټه وایي په تیره یوه میاشت کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 40 پیښې ثبت سوي دي چې ټول یې څیړل سوي. په دې باره کې زموږ خبریالي لیمې نیازی له کابله رپورټ راکړی.
د خبریالانو د خوندیتوب ګډه کمیټه وایي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د پیښو په څیړلو کې به تر دې وروسته ځنډ نه رامنځته کیږي او د تاوتریخوالي د پیښېدو په صورت کې به پیښه سمدلاسه څیړل کیږي. د دغې کمیټې مرستیال فهیم دشتي د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په تیرو 15 کلونو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ګډ شمیر پیښې ثبت شوي دي چې د ځنډ له امله ورته سمه رسېدنه نه ده شوې.
ګډه کمیټه جلسه لري، څیړل کیږي او پایلې ګډې کمیټې ته وړاندې کیږي. په تیره یوه میاشت کې د تاوتریخوالي نږدې 40 پیښې ترسره شوې دي چې ټولې څیړل شوې دي. ځینې بیا داسې وي چې زیانمن کس برات ورکړی دی او څیړل شوې نه ده، خو یو شمیر قضیې تر کار لاندې دي، لکه په هلمند کې د یو شمیر خبریالانو پر وړاندې تهدید قضیې.
خاغلی دشتي همدارنګ وویل په تیرو 15 کلونو کې د کورنیو چارو وزارت له خوا له خبریالانو سره د تاوتریخوالي او سلو دواوی قضیې چې د څیړلو لپاره پرې کار روانو سلویښت قضیې څیړل شوي او عدلي او قضایي بنسټونو ته لیږل شوي دي، خو یو شمیر خبریالان باید د حکومت له لورې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د پیښو د څیړلو څخه راضي نه ښکاري. آزاد خبریال حبیب الرحمن ابراهیمی په دې اړه وایي:
زموږ مدغه د ژورنالستانو مدافعین که په رښتینې د ژورنالستانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره هڅې کوي، دوی باید یوه نمونه یو الګو واضح کړي ټولنې ته چې ما د دې خبرنګار قضیه تعقیب کړه او دی که زخمی شوی دی، که شهید شوی دی، د قاتل مې محاکمه کړی، که زخمی دی، د ده هغه څوک چې دی زخمی کړی هغه مې محاکمې مې سرکش کړی. دوی د داسې واضح نمونې وړاندې کړي، ولې متاسفانه موږ وینو چې په تیرو کلونو کې تر اوسه په دې اړه د یوه نمونه نشي وړاندې کولی.
د خبریالانو د خوندیتوب ګټه کمیټه وایي د روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې 3 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي دي چې په دې شمېر کې 10 د وژنې او 12 نورې د خبریالانو د ټپي کېدلو پیښې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
په داسې حال کې چې د شمالي کوریا او ایران اټومي پروګرامونه د ملګرو ملتونو د سازمان د کلنۍ غونډې تودې خبرې وي، خو د تروریزم او افراطیت په وړاندې مبارزه هم د نړۍ د مشرانو د خبرو په سر کې وه. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د اسلامي دولت له ډلې یا داعش سره مبارزه آسان کار نه و، خو امریکایي چارواکي وایي چې د دې ډلې په مقابل کې پرمختګ شوی دی او وروسته له دې نه نور په سوریه او عراق کې د 6 میلیونو په شاوخوا کې خلک په هغو سیمو کې چې پخوا د دوی تر کنټرول لاندې وي ژوند نه کوي. د داعش پر خلاف د نړیوال ائتلاف په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی بیرت مکګوریک خبرداری ورکوي چې دا هڅې باید دوام ولري.
موږ دې ته ضرورت لرو چې خپلو هڅو ته دوام ورکړو او هغه تعقیب کړو.
د داعش ډله د شاتګ په حال کې د خود روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د نورو جنګونو وړاندوینه کوي.
دا
واقعیت دی چې داعش په عراق او سوریه کې د په شاتګ په حال کې دی، خو ضرورت لرو چې په سیمه کې د ثبات په خاطر نورې هڅې هم وکړو.
بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبې په ورځ د افریقایي هیوادونو د مشرانو سره وعده وکړه چې د افریقا په وچه کې به د ترهګرو ډلو په وړاندې په مبارزه کې مرسته وکړي.
د داعش، الشباب، بوکو حرام او القاعده په ډول ډلې د افریقا سولې ته ګواښ دي. د امریکا متحده ایالات د دې ویاړ لري چې د ترهګرو د پټنځایونو د تمویل د سرچینو او د دوی د مزخرف ایدیالوژۍ د بې اعتباره کولو په خاطر له تاسو سره همکاري وکړي.
له بلې خوا د اروپایي ټولنې رئیس ډونالډ تسک وایي په هغې وچې باندې په دې وروستیو وختونو کې بریدونه دا څرګندوي چې دا ګواښونه ځان ته نوې بڼه نیسي.
2017 showed us that
2017 کال موږ ته دا راوښودل چې داعش ډله له ماتې سره مخامخ ده. دا یو ښه خبر دی، خو په تاسف سره په اروپا کې پرلپسې تروریستي بریدونه دا جوتوي چې ګواښ لا دوام لري.
همدارنګه آسیا هم د ترهګرۍ له ګواښ څخه په امان کې نه ده.
دا چې پر ما باندې هم څو ترهګریز بریدونه شوي، زه په خپله له قربانیانو سره خواخوږي لرم او د دوی د امنیت د اړتیا ملاتړ کوم.
د ملګرو ملتونو د سازمان په کلنۍ عمومي غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې زیاته موده د افغانستان جګړې ته د یوې کورنۍ جګړې په سترګه کتل شوی دی.
خو دا جګړه زموږ د خاورې جګړه نه ده، بلکې زموږ پر خاورې باندې کیږي. له شلو نه زیاتې نړیوالې تروریستي ډلې چې د افغانستان په خاوره تحمیل او ټپل شوي دي زموږ په هیواد کې فعالیت لري. د افغانستان راتلونکی مهمه ده، ځکه چې موږ د تروریزم د خطر د ریښو د ایستلو په لومړۍ کرښه کې پراته یو.
په دې غونډه کې د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د نړۍ له مشرانو څخه وغوښتل چې په ګډه د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی او یو شمېر کارپوهان وایي د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره د عاشورا په ماتم کوونکو د وسلو ویشل د کابل ګارنیزون د ضعف ښکارندوی کوي. دوی وایي د امنیت ټینګښت د امنیتي ځواکونو کار دی او د کابل ګارنیزون دغه اقدام به ډیرې بدې پایلې ولري. خو د کابل ګارنیزون بیا دغه اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي په دې اقدام سره په ښار کې د ګډوډۍ او بې نظمۍ مخه به ونیول سي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبی په رپورټ کې.
په ځنګړو ورځو کې د کابل ګارنیزون لخوا په خلکو د وسلو ویش د مشرانو جرګې د اداري پلاوي او یو شمېر افغان کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي که دغه چاره په هیواد کې په یو فرهنګ بدل شي نو ناوړې پایلې به ولري. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت باید په خپلې دې پرېکړې له سره کتنه وکړي.
پنځوس زره زیات مونږ امنیتي سکتور لرو بغیر له محلي پولیسونه، او که چیرې دوی نشي کولی چې حتی د پنځه سوه کسانو تدابیر هم ونیسي دا ول ډېر افسوس خبرې.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې د عاشورا مراسم د انتحاري حملو او چاودنو شاهد و. تیر کال هم څو وسله والو د کابل په لویدیز کرتي سخي کې د عاشورا په ماتم کوونکو برید وکړ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې څوارلس تنه پکې ووژل شول او شپږ دېرش نور ټپیان شول. خو له دې ټولو سره سره ښاغلی صدیقي د کابل د ګارنیزون دغه اقدام چې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره یې په ماتم کوونکو وسلې ویشلي د دغه امنیتي ارګان کمزوري او بې مسؤلیتي ګڼي. له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د کابل ګارنیزون کابل ښاریانو ته د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره وسلې ورکړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي په داسې ورځو کې د خلکو د امنیت ټینګښت د امنیتي او کشفي ارګانونو کار دی نه د خلکو. د دغو کارپوهانو له ډلې میرزا محمد یارمن وایي ښایي هغه وسلې چې د کابل ګارنیزون لخوا د عاشورا ماتم کوونکو ته ورکړل شوي دوی بیرته ونسپاري.
باید د کشفي او پراتیپي شبکو په رامنځته کولو سره امنیت ټینګ کړی شي چې تروریستان جوماتونو، تکیهخانو او نورو هغه اهدافو ته چې دوی ټاکلي ونه رسیږي.
ښاغلی یارمن وایي کابل ګارنیزون باید د دې اقدام پر ځای کشفي شبکې او امنیتي کمربندونه زیات کړي وای او د محرم ماتم کوونکو ته د پنځه سوه وسلو د ورکولو پر ځای پنځه سوه اضافي پولیس موظف کړي وای. له دې وړاندې ډیری هیوادوالو د جهادي مشرانو د وژل کېدو او د نورو ځانګړو ورځو د نمانځلو پر مهال د ګډوډیو او غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا د هوایي ډزو په اړه په کراتو اندېښنې شریکې کړي دي. خو د کابل ګارنیزون سرپرست افضل امان وای په دې کار سره په ښار کې هیڅ ډول بې نظمي او ګډوډي نه رامنځته کېږي او یو شمېر هغه ځوانان چې روزنه هم ورته ورکړل شوې په داوطلب ډول آماده دي چې د تکیهخانو امنیت ټینګ کړي.
د ښار په دننه کې دوی هیڅ ځای ته تګ راتګ نه لري، یوازې دومره مسؤلیت لري چې خلک سره وپیژني او د جوماتونو او تکیهخانو په شاوخوا کې به وي. دوی د پولیسو سره همکاري کوي. د بې نظمۍ او وسلو د بیرته سپارلو په اړه هیڅ اندېښنه نه ده موجوده.
کابل ګارنیزون وایي څه باندې څلور سوه میله وسلې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت په هدف خلکو ته ویشلې دي. د ښاغلي امان په خبره امنیتي ځواکونه به هم د محرم په ورځو کې د ماتم کوونکو د امنیت په ټینګښت بوخت وي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې راځي. په دغه هیواد کې د ترګرو پر ضد د مبارزې ترڅنګ د سولې لپاره هم کوششونه روان دي. د سولې د ورځې په درشل کې افغانانو د جګړو په ختمولو کې د دینی عالمانو پر رول ټینګار وکړ، خو سیاسي فعالان بیا وایي چې په نړیواله سطحه باید د افغانستان د سولې لپاره کار وسي. د افغان سولې په وړاندې خنډونه څه دي او د سولې د ټینګښت لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه په کابل کې زموږ همکار احمد سروش دا رپورټ چمتو کړی دی.
افغانستان چې لسیزې کېږي له جګړو کړیږي، د دې هیواد خلک تر بل هر ځای ډیر د سولې تږی دي، خو په دې لار کې د افغان حکومت له هڅو سره سره لا هم د بشپړې سولې څرک نه تر سترګو کېږي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون وایي د سولې په اړه د یوې مشخصې تګلارې نشتون د سولې راوستل له خنډ سره مخ کړي.
جنگ هم په ملتونو کې دننه دی او سوله هم د ملتونو نه منځ راپورته کیږي. زه خپل یو اوږد مهاله خبره لرم، یو لنډ مهاله اوږد مهاله دا ده چې موږ سوله په مکتبونو او پوهنتونونو کې د یو درس په حیث تدریس کو، او لنډ مهاله خبره دا ده چې ملتونه خپل ځاغ پورته کی چې موږ هر ورځ بچل کیږو، هر ورځ د مرګ سره مخامخ یو. زموږ د مرګ د مخنیوي لپاره باید لاس سره ورکو او دغه مخنیوي خپل ملتونه کولای شي.
سیاسی فعال آصف بکتاش وایي چې د افغانستان د سولې په اړه باید په نړیواله کچه هڅې وسي او په دې اړه یو نړیوال کانفرنس را وبلل سي.
د ضرورت ټول هغه ملي دموکرات او وطن پال ګوندونه، حرکتونه، مستقل شخصیتونه، دوی باید سره متحد سي، دوی باید سره یو موټی سي او په ګډه مشترکه توګه یو لوی سرتاسري ملي خوځښت رامنځته کړي.
ډیری بیا د سولې د راوستلو په اړه د دیني عالمانو پر رول ټینګار کوي. دیني عالم مولوي رحمت الله اندړ وایي چې افغان حکومت باید له دیني عالمانو او ملایانو سره په دې برخه کې منظم کار وکړي.
د دیني علماو، ملای امامانو، خطیبانو، ښوونکو ونډه پکې زیاته ده، ځکه چې دوی ته د موږ اولادونه راځي او ملای امامان دي یا خطیبان دي یا دیني علما دي چې له ټولنې سره پنځه وخته د ورځې پنځه وخته په اړیکه کې، چیرته سي عسكر نسته، چیرته سي پولیس نسته، چیرته سي د نظامی اورګانونو خلک نسته، کوي دی ورځي به یا په دوه ورځو کې یا پنځه ورځو کې به یو ځل چیرته وي، خو اما دینی علما له خپل ول سره پنځه وخت په اړیکه کې دي.
خو ځوانان بیا په دې اندي چې سولې ته د رسیدو په برخه کې کار او هڅې د ټولو مسولیت دی.
د ټولو هغه کسانو چې هغه تحصیل یافته دي مسؤلیت دا دی هغه کسان چې نه پوهېږي باید د بل چا کار نه سي او بل څوک نه د ابزار په وسیله کار ترې نه وانخلي،
او په ټوله کې د مسایلو هغه په ژورو باندې ځان پوه کړو تر څو وکولای شو چې په خلکو کې سوله ییز فکر عام کړو او دغه فکر بیا کولای شي چې سوله ییز کړنې او عمل رامنځته کړي او په ټوله کې د سولې د رامنځته کېدلو لامل شي.
د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ هر کال په افغانستان کې هم په بیلابیلو ډولونو لمانځل کیږي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د افغانستان په جنوب کې د کندهار په ښار کې د برېښنا د نسبي جریان لسمون ورسته د دې ولایت په صنعتي پارکونو کې یو شمیر فابریکو بیرته خپل فعالیت پیل کړی دی. دوی میاشتې مخکې د برېښنا د نشتون په وجه 115 تولیدي فابریکو خپل فعالیتونه په ټپه درولي وه. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
دا د کندهار ښار په ختیځ کې د شورندام صنعتي پارک دی. دلته لسګونه تولیدي فابریکې موقعیت لري چې د برېښنا له نسبي سموالي سره له تیرو شپږو اونیو راهیسې فعالیتونه بیا منظم شوي. د کندهار په باغ پل او شورندام صنعتي پارکونو کې ټول پر 200 تولیدي فابریکو باندې پنګونه شوې. په یادو فابریکو کې 6000 کارګرو ته د کار فرصت برابرېږي، خو دوی میاشتې مخکې د برېښنا د نشتون له کبله د 115 فابریکو د فعالیت له درېدو سره سلګونه کارګر هم بیروزګار شوي وو. د کندهار د صنعتي پارکونو د ډیزلي برېښنا د تولید لپاره د افغانستان د برېښنا شرکت 4.8 میلیونه لیتر تیل ورکړي چې د یادو فابریکو فعالیتونه بیا ورسره پیل شوي. عبدالستار د اوبو د تولید د یوې فابریکې کارکونکی دی.
په دغه فابریکه کې تقریبا 6 میاشتې کار کوم او زه د خپل ژوند ډېر راځم په دغه رقم باندې
ځکه چې دا څنګه چوانه نور سره مداران هم په دې ملکي وي کې په کندهار کې ولایت کې نو زموږ دغه بېکار ورونه به ټول دغه پر کار دي ځکه چې پنځه سره په دې ځای کې کار کولای سم.
بیروزګاری په کندهار کې د ویجدي سنځي په توګه یادېږي چې ګڼې ټولنیزې سنځي هم له ځان سره پیدا کړي. غلام محمد د ایوډین مالګي د تولید د فابریکې په نیکار کوونکي دي. نوموړي زیاتوي چې د برېښنا نسبي منظم جریان دوی هیله من کړي او د په ګډون د ډیرو کسانو د بیروزګاری سنځه ترې وهده حل شوې ده.
ستونزې چې دلته فابریکې جوړې شي د فابریکې د صنعتي پارک په حاله شي نو انشاءالله د غریبانو به ډېر مشکلات حل شي. موږ د دغه تجارانو سرمایهدارانو څخه دا خواست کوو چې دوی نورې فابریکې هم جوړ کړي ترڅو د غریب ولس د بیکاره دغه په کار باندې وګمارل شي.
د کندهار د تازه میوو د پروسس یا کینډا په نوم د فابریکې مدیر سعدالدین سید وایي چې 1500 کارګرو ته د کار موقع برابر کړي. د زیاتې چې که د برېښنا د دایمي حل لپاره دولت پانګونه وکړي خصوصي سکتور په کندهار کې د امنیت لپاره وډاډمن دی او دلته زیاتې پانګونې ته لیوالتیا شي.
نو عمده مشکلات په صنعتي پارک دغه دي، برق دی او ځینې سړکان مخامه دي، سړکان لرو او کم لکه کلینیکو اتفایا او دا شان نسته په صنعتي پارک کې، هیڅ نسته په کلینیک شته نه اتفایا شته چې دا شان د ډېر ضرورت لري دلته په دا شان باندې ولې دا خدمات اول دي.
د کندهار د صنعتي پارکونو اتحادیه وایي چې صنعتي پارک له 10 څخه تر 15 میگاواټه پورې برېښنا ته اړتیا لري. د امریکا د متحده ایالاتو پرمختیایي ادارې یا یوسایډ د څلور کالو لپاره د کندهار صنعتي پارکو ته برېښنا برابرول چې د 2015 کال تر پایه پورې دوام وکړ. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کندهار.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کندوز کې هغه نجونې او هلکان چې کوزده سوي دي وایي چې په کلونو کلونو باندې د زیات ولور له وجې ودونه نسي کولی. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ راستولی.
په کندوز کې د ولور د زیاتوالي له امله یو شمیر ځوانان په کلونو کلونو کوژدن پاتې کیږي او د واده لګښتونه نشي پوره کولی. سحر ابراهیمی چې 2 کاله پخوا د خپلې خوښې له یو ځوان سره کوژده شوی وایي چې د زیات ولور اخیستل د ځوانانو ژوند خرابوي او زیاتوي چې اکثر ځوانان په همدې خاطر چې د ولور پیسې نشي پوره کولی خارج ته قاچاقیزي او په لارو کې وژل کیږي. نوموړی د خپلې کوژدې په اړه وایي چې مور او پلار یې د هلک له کورنۍ څخه 450 افغانۍ ولور غواړي.
من خودم تقریبا 2 سال میشه که نامزد هستم و 4 لک رفت توی نیم است و تقریبا با مصارف دیگه که شاید از 10 لک به بالا مصرف شوه.
2 کاله کیږي چې کوزده شوی او 450 افغانۍ ولور دی او که د واده نور مصرف ورسره یو ځای کړي نو تقریبا تر 1 میلیون افغانۍ پورې رسیږي. نو په همدې خاطر په تیرو 2 کالو کې واده نه دی کړی. سحر وایي چې د زیات ولور اخیستل له واده وروسته د هلک او جنۍ ژوند خرابولی شي ځکه چې هلک قرضدار شوی وي.
که تو یعنی زیاد میگیرن بعد از اینکه عروسی میکنن زندگی خوشی نمیداشته باشن، خیلی زیاد قرضدار میمونن.
هغه خلک چې زیاد ولور اخلي له واده وروسته خوشاله ژوند نلري ځکه چې هغه قرضدار وي، مجبور وي قرض وکړي او واده وکړي. قرض نشي خلاصولای نو په کور کې هم جنجالونه راځي او کله کله د جدایي باعث کیږي. هم په قندوز کې له 1500 افغانۍ تر 1 میلیون افغانۍ پورې په واده مصرف کیږي. نو د جګړې د موجودیت او د کار د نشټوالي لامل ځوانان د ولور پیسې نشي پوره کولای او په کلونو کلونو نامزاد یا کوزدن پاتې کیږي. د قندوز یو بل اوسیدونکی شکر الله وایي چې 3 کاله مخکې کوزده کړي خو تر اوسه یې د واده مصرف نه دی پوره کړی ځکه چې د کور مصرف او د واده پیسې پوره کول ورته ګران دي.
په قندوز ولایت کې چې دا د ولور هم جګ ده او لګښتونه هم جګ دي. 3 کال د کوزدن کړي دا 15 لک ولور می را باندې کړی دا او په زمنان په من د هم همسی لګښت زیات غواړي. یعنی په هوټل کې واده غواړي نو هغه ته هم زما وسنه کې زه مجبور یم چې لاړ شم یا خارج ته او یو شی راوړم او خپل واده وکم.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.